السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم. نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. لومړی د خبرونو سرټکی اوري.
د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې پاکستانی او د القاعده د شبکې غړي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د ادلی په ښار کې په خونځي د برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې او پاکستان او هند د کشمیر د جنجال پر سر د یو بل ډیپلوماتان باسي.
په خبرونه کې په هلمند کې د بهرنو ترګرو د وجل کېدو، د غور د ولایت د مدني فعالینو د حکومت نه د وسروالو د ملاتړو د دندو د ګوښه کولو د غوښتنو، او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د شربت ګلې د زندان نه د خوشي کولو د هڅو، او د امریکا د انتخاباتو په هکله رپورټونه به واورئ. خو په پیل کې د اشوک الله رحیم زوینه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کې چې په همدې روانې ونې کې د کونړ په ولایت کې کړی دي، د القاعده د شبکې ګڼ شمیر غړي پکې وژل شوي چې دوه عربان او څلور پاکستانیان هم پکې شامل دي. افغان چارواکو همدارنګه ویلي دي چې هغوی په دقیق ډول د وژل شوو کسانو هویت نشي معلومولی، ځکه چې دغه سیمې چې برید پې شوی د کونړ په غرونو کې دي او ورتګ ورته ګران دی. د کونړ والی وحید الله کلمزی ای پی خبر ایجنس ویلی دی چې بریدونه د دوشنبه په شپه په 2 بجو د هیګل په درې کې شوې دي. امریکا د دفاع وزارت هم ویلی دی چې د کونړ په ولایت کې د القاعده د شبکې په 2 مشرانو بریدونه کړې دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا هغوی په دې بریدونه کې وژل شوې دي او کنه. پاکستان او هند د کشمیر د جنجال پر سر د یو بل ډیپلوماتان وباسي. هند ویلی دی چې د نوی ډیلی نه بعد پاکستان ډیپلومات وباسي. په هغه دا شک دی چې په سرحدي سیمو کې د هندي ځواکونو د عملیاتو په حق لې د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره یو شبکه جوړه کړې و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د پنځمه پر ورځ ویلي دی چې د هند ډیپلومات سرجیت سنگي نامطلوب شخص اعلان کړی او 48 ساعته وخت ورکړی چې د پاکستان دی ووزی. په هند کې پولیس وایي د پاکستان ډیپلومات د چهارشنبه پر ورځ د ډیلی جوبن سره نږدې په داس حال کې ونی و چې د هغو کسانو سره قتل چې د هندي پولیسو پر وینا د جاسوسۍ لپاره استخدام شوی ول. دغه پاکستانی ډیپلومات په نوی ډیلی کې د پاکستان عالی کمشنری د ویزې ورکولو په څانګه کې کار کوي. د هند بهرنی چارو وزارت دغه ډیپلومات امر کړی چې د شنبه تر ورځې پورې باید چې د هند نه ووزي. سپینه ماڼۍ وایي روسیا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هغوی په دې یقین لري چې روسیا د امریکا په کمپیوټرونو بریدونه په دې خاطر کوي چې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. روسیې دغه تورونه رد کړي دي، خو ښاغلي ارنست خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې او د کورنی امنیت وزارت دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د انتخاباتو د سیستم نه د معلوماتو غلا کولو او بخې غلا کول د روسیې د هکرانو کار دی. ارنست وویل چې د جمهور رئیس براک اوباما حکومت په دې حق له اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې په خپل جمهور رئیس او د ملي امنیت ټیم په دې غور کوي چې د روسیې د اقدام ته څه ډول مناسب ځواب ووایي. ملګرو ملتونو د ادلیب په ښار کې په خونځي د بریدونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د ادلیب په ولایت کې په خونځي د برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا په سوریا کې په ماشومانو تر ټولو خونړی برید ده. نور تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې په دې برید کې ټولټال 28 تنه وژل شوي، چې 22 ماشومانو او شپږ د همدې خونځي خونکي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اعلامیه کې ویلي دي چې که چېرته معلومه شي چې د غبرت قصدن شوي نو جنګي جرم به وګڼل شي. اني شاهدین ویلي دي چې جنګي جټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ په دې خونځي لس ځلې بریدونه وکړل. مخالفینو ویلي دي چې دغه بریدونه د سوریې حکومت او روسیې الوتکو کړي دي. په همدې حال کې د روسیې د پوز بیان تورن جنرال ایګور کوناشنکو ویلي دي چې د هغوی بې پیلټه الوتکو پرون د پنځشنبه په ورځ د خونځي په شاوخوا کې پروازونه کړي دي، او دای معلومه کړي چې په دې خونځي هیڅ برید نه شوی او چې د هغه شان جوړ پاتې دي. د ادلیب ولایت د سوریې د حکومت د مخالفینو قوي مرکز دی، خو ځینې سخت دریځه اسلامي ډلې هم هلته دیره دي. د سوریې او روسیې جنگي الوتکې تقریبا هر ورځ په دې ولایت بمباري کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د لیبیا بحري ځواکونه وایي ښایي هغه نوي پناه غوښتونکي چې نیت یې درلود اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي په اوبو کې به ډوب شوي وي او مړه شوي به وي. د لیبیا د بحري ځواکونو ویان ایوب قاسم ایپی خبریجان سره ولیدل چې د پناه غوښتونکو ربړي کښتۍ د سمندر په منځ کې ټوټه ټوټه شوله او په اوبو کې ډوبه شوه. ښاغلی قاسم وایي چې په دې وړې کښتۍ کې ټول ټال 199 کسان سپاره وه او هغوی وکړه شو چې یوازې 90 یې د ډوبېدو نه وژغوري. اکثره پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو خلک دي. او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونو د موسل ښارګوټي سره نږدې د بمونو جوړولو یوه فابریکه او څو تونلونه له منځه وړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنګیالي پکې پټول. امنیتي چارواکي وایي د دې نه معلومیږي چې د موسل د ښارګوټي نیول به ډیر وخت ونیسي او اسانه به وي. تر اوسه د دغو عملیاتو 10 ورځې کېږي خو د عراق خاص عملیاتو ځواکونو یوازې وکړه شو چې 4 کیلومتره دغه ښار ته نږدې شي او د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو د سخت مقاومت سره مخ دي، ځکه چې د داعش جنګیالي په امنیتي ځواکونو باندې د هوان توغندي واروي او د ماشینګنو ډزې پې کوي او همدارنګه یې د ځانمرګو بریدونو یوه ډله هم لیږلې ده چې په دغو ځواکونو بریدونه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په مخکې د خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د میوند قهر عملیات د پاکستانی وسلوالو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو ګڼ شمېر اتباع کې وجل شوې دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه بهرنو استخباراتو پیل کړې. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورت را لېږلی.
په هلمند کې د میوند قهر په نوم پوځي عملیات د لشکرګاه په هغه سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې پیل شوي چې د لشکرګاه ښار د سکوت خطر ورڅخه لیدل کېدی. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت 350 مخالف وسلوال طالبان وژل شوي او 30 نور یې ټپیان دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې ډیری بهرني توندلارې هم شامل دي. نوموړي نن په لشکرګاه کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 150 پولیسو د فراغت پر مهال وویل چې په هلمند کې جګړه د سیم استخباراتو پیل کړې او د افغانستان مغرض ګاونډیان نه پرېږدي چې دلته خلک په سوله او امنیت کې ژوند وکړي.
او دا یوازې د طالب جنگ نه د ماوې تاسو مقابل کې، بلکې دا جنگ د سیمې د استخباراتو، دا جنگ د هر هیوادونو چې هغه د افغانستان دښمنان دي، دا جنگ د هغه چا چې د هغو په منګ او تاسې باندې آرامي نه لورېږي د هغو جنگ ده. را مخې ته کړی په نوم طالب ده، ولې په صفوفو کې هم شته خو تر شا یې هغو ولاړ دي. موږ په هغه جګړو کې چې د دښمن جسدونه پاتې دي، د مختلفو بهرنیانو جسدونه پکې په اثبات رسېدلي چې دو سره حتی د جګړو په صفوفو کې برخه لري.
د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو د کاشب رئیس او په هلمند کې عملیاتي مسول پاسوال عبدالرحمن صابر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د میوند قهر نظامی عملیات به تر هغه ادامه ولري تر څو د دوهمې، درېمې او څلورمې حوزې له ټولو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو حضور پای ته نه وي رسېدلی. د زیاته کړې چې ځمکني ماینونه د ملکي خلکو ژوند ګواښي، خو دوی د پاکولو په چارو بوخت دي.
تکتیکي عملیات مشروع کړی دی. موږ اوس انشاءالله را رسېدلی په سلمتری کې د بولان د غونډۍ، نو انشاءالله آینده ته هم زموږ پروګرام روان دی. دغه تر هغه وخت پورې نه پرېږدو دا غونډۍ، او تر چې ځو تر باباجي پورې چې دا منطقې به ګرده پاکوو.
بولان، بشران، سرګودر او باباجي د لشکرګاه ښار په څنډو کې د درو امنیتي حوزو اړوند هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار د نیول کېدو لپاره پکې پراخ حضور پیدا کړی. په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي، خو د قاطع ماموریت پوځونه هم ورسره په هوایي بریدونو او ځانګړو عملیاتو کې لوی ونډه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د غور ولایت یو شمېر وکیلان، مدني فعالین او سیاستوال په دغه ولایت کې د سلیر شمول کې کسانو د وژنې په غبرګون د افغان حکومت نه وغوښتل. هغه کسان چې د غور ولایت په سیمه ییزه اداره کې د وسلوالو مخالفو ډلو سره همکاري کوي، له دندې ګوښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. هغوی د غور ولایت په نامنیو کې د داعش ډلې لاس لرل په کلکه رد کړل او د ملکي کسانو د وژنې پیښې د څیړلو دپاره یې غور ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوي استولو غوښتنه وکړه. په موکړې په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د سېشنبه په ورځ د غور ولایت د فیروزکو د خار په غلمین سیمه کې یوې وسلوالې ډلې شپږ ویشت ملکی وګړي د خاشاکو د ټولولو پر مهال لومړی یرغمل کړل او له هغې وروسته یې په ډله ییزه توګه په ډزو ووژل. د دغو وژل شوو کسانو له ډلې د څلور ویشتو جنازې د غور ولایت د چارواکو او عامو خلکو لخوا نن سهار خاورو ته وسپارل شوې او د دوو نورو مړي لا تر اوسه د سیمه ییزو چارواکو لاسته ورغلي نه دي. د افغانستان جمهوری ریاست د غور سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غږ ته وویل،
یعنی په دې برخه کې جدي هدایت ورکړل شوی دی ټولو امنیتي مقاماتو ته او ټولو ولایتي مقاماتو ته، تر څو د پیښې عاملین تثبیت او د قانون منګول ته وسپاري تر څو د خپل عمل سزا وویني.
په همدې حال کې د ظفر 200 قل اردو قمندان محیدین غوري د جنازې په مراسمو کې ویلي، د دغه پیښې عاملین پیژندل شوي چې شمېر یې 15 تنو ته رسیږي. جنرال غوري خلکو سره ژمنه وکړه چې د هغوی د عزیزانو وینې به تر پښو لاندې نه شي او ډېر ژر به د کمانډو ځواکونو په مرسته چې تازه دغه ولایت ته رسېدلي دي د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي. خو د غور ولایت یو شمیر وکیلانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې د غور ولایت ته پاملرنه نه ده کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د غور د خلکو امنیت ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي کریم الدین رضازاده په غور ولایت کې د شپږ ویشتو ملکي وګړو د وژل کېدو په غبرګون وویل، هغه کسان چې په نظام کې دننه له ترهګرو سره همکاري کوي ورته تیل او پیسې ورکوي باید هغوی مشخص شي، او همداشان هغه کسان چې د خلکو تر نوم لاندې د حکومت په څنګ کې دي هغوی هم باید تثبیت شي. هغوی چې فجیع عمل ترسره کوي، د افغانستان له دښمنانو سره همکاري کوي، هغوی باید تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي او ورته سزا ورکړل شي. د غور وکیلانو د دغه ولایت په نامنیو کې د داعش ډلې لاس لرل په کلکه رد کړل او د ملکي کسانو د وژنې پیښې د څېړلو لپاره یې غور ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوي د استولو غوښتنه وکړه. خو د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د قاري رحمت الله په مشرۍ دغې ډلې یو کال مخکې له طالبانو لار بېله کړه او د داعش له ډلې سره یې بیعت وکړ. هغه ویل دوی له داعش سره بیعت کړی، یو کال مخکې یو شمیر جنګیالي ننګرهار ته هم لیږلي وو، هلته یې یو شمیر غړي ووژل شول، پاتې نور یې بیرته دلته راغلل او خپلو فعالیتونو ته یې دوام ورکړ. لا تر اوسه کومې امنیتي څانګې په غور کې د داعش د فعالیت او موجودیت په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. همداشان لا تر اوسه کوم چا یا ډلې په غور ولایت کې د شپږ ویشتو ملکي کسانو د وژنې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره په دغې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هڅې لا د وخته پیل کړي، سو شربتګله چې د څلورو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي ډېر زر د زندان خوشی شي. پاکستاني چارواکي وایي پولیسو د نېشنل جیوګرافیک د مجلې مشهوره سیره ښکلي شینسترګې شربتګله په پاکستان کې د جعلي شناخت کارډ د جوړولو په تور نیولې. زموږ همکار مطیع الله عابد د شربتګلې د سرنوشت په اړه د ډاکټر زاخلوال سره مرکه کړې چې تاسو ته دراورو.
محترم ډاکټر عمر زاخلوال صاحب، د افغانستان د سیرې په نوم مشهور افغان میرمن شربتګله د پاکستان په یو زندان کې ده او د دې نیول کېدل افغانستان کې خلک ته یو قسم ته سوال پیدا کړی دی چې آیا دا به عملته پاتې او که د هغې د خلاصون لپاره به حکومت کوم ګام هم اخلي؟ تاسو څه پورسه حل ځلې کوشش کړی؟
بالکل، زه پرون لکه څرنګه چې ما خپل فیسبوک د لارې لیکلی وو، زه په کابل کې وم چې خبر شومه د رسنیو د لارې، او بیا هماغه لحظه مې خپلو کارمندانو ته هدایت ورکړ چې عاجل لاړ شي او پیدا کړي په اول قدم کې چې کومه رښتیا ده چې متاسفانه رښتیا وه. همدارنګه د دې کورنۍ مې پیدا کړه، له کورنۍ سره په تماس کې یم. نن سهار مې، البته پرون مازدیګر مو ورته وکیلان تکړه وکیلان ونیول چې نن مو لیږلي وو، نن هم زما کارمندان او همدارنګه وکیلان په پېښور کې هغه کومه چې پروسه ده هغه پروسه یې طی کړې ده، محاکمو ته هم تللي وو، پولیسو ته هم تللي وو، ښه پرمختګ یې کړی. بیا هم په ډاډ سره درته نه شم ویلی چې څه وخت، مګر څه چې په ډاډ سره ویلی شم هغه دا دي چې انشاءالله تعالی چې کوم ستونزه کې چې د غلمغه ډیره مشهور تیرا خور شربت ګله چې تقریبا سره پاسه درې لسیږي ټول نړۍ ته د افغانستان ډېر خپل تصویر وړاندې کړی دی. دا به نتن حدا چې له زندانه به راووسو ان شاء الله په ډېر عزت او قدر او په درنښت سره به همدارنګ چې دوی په دې نږدې کې څنګه چې هغه خبرې چې ما د فامیل سره وکړي تصمیم یې درلود چې بیرته هیواد ته وځي لکه په سلون زرونو هیوادوال چې زمونږ تللي دي او یا روان دي دوی هم همدا هوډ درلود. یو دلیل هم چې دوی دغه ستونزه کې په تور ته پیښه شوه کېدای شي چې تړاو د دې سره ولري د دې د تصمیم د بیرته ګرځېدو سره ولري نو چې د تاسو ته انشاء الله موږ خپل کولې هڅه کوو حتما ډېر او بس او حتما به د دې سره هغه څه چې موږ یې وادوان البته غواړي چې په عزت او قدر په درنښت سره بیرته خپل هیواد ته وګرځي هغه سهولت ورته برابر
کړي. ډاکټر عمر داخل ول صاحب تاسو خبرې به ورسره کړي کورنۍ سره خپل معلومات مو کړي شربت ګله یا داخل بچیان هغه دلته چې اوسېدل ټولو د پاکستانی دغه خستی وسنه جوړ کړو هم دلته پاتې کېدو اراده او خبر سونه تاسو
نه نه د سم نو شربت ګله د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ دا د دې تماشومان په لاره سخت نه د پچیرا ګامو مګر هغه د مهاجرت د دورې څخه مخکې دلته په خبر تر راغلی د مهاجرت په دورې کې هغه کوم چې تماشومان کاری هغه کورنۍ د مهاجرت د دورې نه مخکې راغلی او دغه د شوو او پاکستان شناختونه لري دونه تبان چې نړۍ ولري خلې مشمانی مخلي په یو شکل باندې دین ول غیر قانوني دي مګر سره له هغه بیا دوی غوښتل چې د شناختونه تیر شو دته وګرځي دوی یو کوچنی کور درلود په نو کې کې غوښتل چې دا خرڅ کی خرڅ کړي اندې ما خیال داري متاسفانه به خبر چې البته په درجه دي چې خبر شو هغه دا دی چې شباب ګل اوس کول نشوي دا تختلم چې رضوان البته مګر مرشد سرپرستی د کورنۍ د دې په غاړه باندې دا نو دوی تصمیم د بیرته تک لرو د افغانستان وخت چې کور څوک خرڅي خرڅ کړی دی خو معنا دا چې امادګي دې تنه و چې بیرته وګرځي نیت یې دا و چې جلال آباد کې په همدغه پیسو باندې چې دا کور خرڅ کړي ځان ته بل جنګل هلته جوړ کړي ځکه چې دومره مالدار هم نه و فقط اندغه کو پیسې چې په دې باندې وختن چې هغه چې پیسې مو ته په لاس کې ورغلي موږ به د اړیدارې چې کو پیسې هم بیرته ان شاء الله تعالی سره ول را خلاص بهم کو او هم دا رنګ ما د ولس مشر نه هم دا وسم غوښتنه کړې چې نه نور ته لګړې دي چې په کابل کې یو اپارټمنټ وړیا توګه د دې او د دې کورنۍ ته ورکی ځکه چې واقعا د دې چیرې د افغانستان لپاره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د بغلان د دانغوري ولسوالۍ د بیرته تر لاسه کولو او د سیمې د امنیت د ساتلو په موخه د دغه ولسوالۍ د پاره 150 تنه محلي پولیس د نظامي زده کړو فارغ شول. ګل رحیم نیازمند قندوز نه رپورټ را لېږلې.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ څمو دوړان دي د دولت مخالفو وسلوالو د سختو جګړو په نتیجه کې تر خپل ولکې لاندې راوسته. په دغه ولسوالۍ کې موجود افغان ځواکونو پولیسو د ولسوالۍ انګړ پرې خو د ولسمي په شاشول سیمایز محلي مسولین هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ یو ځل بیا د مخالفینو لمنګولو وباسي او په سیمه کې د خلکو د غوښتنو مطابق امنیت ټینګ کړي. د دهنه غوري د امنیت کولو په موخه 150 تنه محلي پولیس تر نظامیز د کړو وروسته د دغه ولایت له روزنیز مرکز څخه فارغ شول.
جان فیروزدین په خاطر اغز نمودن تقرنامه که حاضر است.
د بغلان د امنی قومندان حبیب الله ګلبهاری وای چې دغه پولیسو په تیرو څلورونه کې نظامی او پولیسي زده کړې تر لاسه کړې دي او له دې وروسته به په سیمه کې د خلکو د روحیې د لوړاوي او د مخالفینو په ځپلو کې مهمه ونډه ولري.
150 نفر پولیس محلي مو کې تعلیمات خود به وجاسن شون سپاري
کړي. 150 تنه محلي پولیس چې نظامی زده کړې بشپړې کړي اوس دې ته چمتو دي چې د هغه چا خلاف جګړه وکړي چې د لا لارو او د کلو امنیت خراب کړي دي. هغه وایي چې دغه پولیس اوس له خپل سیمو څخه ساتنه کولای شي. د بغلان د امنیت قومندان زیاتوي چې دوی اوس د پولیسو قانون زده کړي او خپل کاری چوکاټ پیژني. دغه پولیس به د پولیسو د قانون مطابق خپل خلکو ته خدمت کوي.
قانون پولیس مې فهمان، اجرات خود مې فهمان، با مردم خود خدمت وکنن، یې اوموختن ان شاء الله.
دوی اوس د پولیسو په قانون او خپل کارونو باندې پوهیږي. د دوی موجودیت به د مخالفینو د روحیه پر کمزوري کولو او د خلکو د روحیه په لوړاوي باندې مستقیم تاثیرات ولري. د هنی غوري د پولی خمری د خار غرب لور ته پرته سیمه ده چې اوس د ډنډ د سیمې زیاته برخه د مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د ډنډ غوري او دهنې غوري د سیمې ترمنځ د شمالي 15 ولایتونو لار غځېدلې ده. د سیمې خلک وایي چې مخالفین په اسانۍ کولای شي د دغې لارې په اوږدو کې د هغو دولتي مامورینو لپاره مزاحمت وکړي چې د ځمکې له لارې کابل او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکی دهنې غوري کې د حالاتو او د افغان سرتیرو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
نجیب الله احسانی ما د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ د ازبکانو د کلي اوسیدونکی. کوم سیمه ییز پولیس چې دغه ولسوالۍ لپاره د بغلان د تعلیمي مرکز څخه فارغ شوي دي، دا دغه ولسوالۍ ته کفایت نه کوي. هیله مو د بغلان د سیمه ییزو چارواکو څخه دا ده چې دغه ولسوالۍ ته نور اضافي پولیس راولي او پراخ عملیات ترسره کړي ترڅو دغه ولسوالۍ د وسلوالو لښتون څخه پاک کړي.
د بغلان سیمه ییز اداره هڅه کوي چې د دغه 150 تنو سیمه ییز پولیسو لخوا د دهنې غوري د ولسوالۍ هغه سیمه چې دغه پولیسي اوسیدونکي دي امن کړي. خو د سیمې خلک له دولت څخه په دهنې غوري کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتونکي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. په امریکا کې ورستۍ څېړنې ښایي چې انتخاباتو په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او دغې خلک اندېښمن کړي دي. پام وکړئ د آشنا ټلویژن د رپورټ ته.
اقتصادي صلاحکاران وایي په انتخاباتي مبارزو کې چې د مالیې، تجارت او نور مسائلو په اړه متضاد راپورټونه خپریږي، هغه ټول پر اقتصاد اغیز لري. کله چې د کاندیدانو په قسمت کې بدلون راځي، نو د اس ان پی په څیر ستر شرکت په برخلیک کې هم بدلون راځي.
کله چې د کلینټن د بری امکانات په سرویګانو کې زیات سي، نو د ونډو په بازار کې بیا لوړ سي. که چیرې د بری امکانات کم ښکار سي، نو د ونډو بازار هم سور سي.
د ایووا د پوهنتون یو استاد آرت دورنیف وایي د سیاست او سیاسي بے باوري اغیز پر اقتصاد او بازار باندې زیات شوی دی.
هغوی پانګه لګونه ځنډوي، نغدي پیسې جمع کوي او لګښت نه کوي. ستر شرکتونه د مقرریو او برطرفیو پریکړې هم ځنډوي.
اقتصادي صلاحکار جول وای د انتخاباتو غیر یقیني حالت پر مستهلکینو هم ناوړه اغیز لري. په داسې وخت کې یو طبیعي تمایل دا دی چې خلک تر هغه وخت پورې انتظار کوي سو پورې چې د غیر یقیني حالت ورېځي لری شي او اسمان شین شي.
کله چې څوک پر حالاتو بې باوره وي، نو د موټر اخیستل، د کور اخیستل، د کاروبار پیل کول او په دې اړه ټولې پریکړې ځنډوي.
یو شمېر اقتصادي متخصصین په دې غور کوي چې غیر یقیني سیاسي حالت په داسې شیانو لکه د سون مواد، انرژي، د پورونو د سود فیصدي او یا د آینده په اړه د سترو شرکتونو پر اټکلونو، عرضې او تقاضا باندې سترې او کوچنۍ اغیزې لري.
په دې اړه د اقتصادپوهانو ترمنځ ډېر مسلکي اختلافات شته دي چې د بازار پر بنیادي ارزونو باندې سیاسي بې باوري څومره ژورې اغیزې لري.
غیر یقیني سیاسي حالت د انتخاباتو له پای ته رسیدلو سره سم پای ته نه رسیږي. د مثال په توګه که دیموکراته هیلری کلینټن ولسمشره شي، نو په کار ده چې هغه خپل اقتصادي پروګرام په کانګرس باندې منظور کړي او کېدای شي چې د استازو یوه یا دواړه خونې د جمهوري غوښتونکو لخوا نه وګټل شي او هغوی د دیموکراتانو پروګرامونو ته د شک په نظر ګوري. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې پاکستانی او د القاعده د شبکې غړي وژل شوی دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کې چې په همدې روانې ونې کې د کونړ په ولایت کې کړي، د القاعده د شبکې ګڼ شمېر غړي پکې وژل شوي چې دوه عربان او څلور پاکستانیان هم پکې شامل دي. افغان چارواکو همدارنګه ویلي دي چې هغوی په دقیق ډول د وژل شوو کسانو هویت نشي معلومولی، ځکه چې دغه سیمه چې برید پېښ شوی د کونړ په غرونو کې ده او ورتګ ورته ګران دی. د کونړ والی وحیدالله کلمزی پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې بریدونه د دوشنبې په شپه په 2 بجو د هیګل په درې کې شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د کونړ په ولایت کې د القاعده د شبکې په 2 مشرانو بریدونه کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا هغوی په دې بریدونو کې وژل شوي او که نه. پاکستان او هند د کشمیر د جنجال پر سر د یو بل ډیپلوماټان وباسي. هند ویلي دي چې د نوې ډیلی نه بعد د پاکستان ډیپلوماټ وباسي، په هغه دا شک دی چې په سرحدي سیمو کې د هندي ځواکونو د عملیاتو په حق له د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره یو شبکه جوړه کړې و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنی چار وزارت هم پروند پنځم به پورز ویلي دي چې د هند ډیپلوماټ سرجیت سنگ نامطلوب شخص اعلان کړی او 8 ساعته وخت ورکړی چې د پاکستان دی ووزی. په هند کې پولیس وایي د پاکستان ډیپلوماټ د چهارشنبه په ورځ د ډیلی جوبند سره نږدې په داسې حال کې ونیو چې د هغو کسانو سره یې قتل چې د هندي پولیسو پر وینا د جاسوسۍ لپاره استخدام شوی و. دغه پاکستانی ډیپلوماټ په نوې ډیلی کې د پاکستان عالي کمشنرۍ د ویزې ورکولو په څانګې کار کاوه. د جاسوسۍ په تور چې کوم کسان پولیسو نیولې دي، د هغوی سره جعلي اسناد، د دفاعي چارو نقشې، د عسکرو د ځای پر ځای کېدو جدولونه او د هغو هندي افسرانو معلومات وو چې د پاکستان سره په ګډه سرحدي پولې کې کار کوي. د هند بهرنی چار وزارت دغه ډیپلوماټ ته امر کړی چې د شنبه تر ورځې باید چې هند پرېږدي. ملګرو ملتونو د ادلی په ښار کې په خونځي د برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د ادلی په ولایت کې په خونځي د برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا په سوریه کې په ماشومانو تر ټولو خونړی برید دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې په دې برید کې ټول 23 تنه وژل شوي چې 22 ماشومان او 6 یې د همدې خونځي ښوونکي وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په اعلامیه کې ویلي دي چې که چېرته معلومه شي چې دغه برید قصدن شوی، جنګي جرم به وګڼل شي. عیني شاهدانو ویلي دي چې جنګي جیټ الوتکو د چهارشنبه په ورځ په دې خونځي 10 ځلې بریدونه وکړل. مخالفینو ویلي دي چې بریدونه د سوریې حکومت او د روسیې الوتکو کړي دي. د لیبیا بحري ځواکونو ویلي دي چې ښایي هغه نوي پناه غوښتونکي چې نیت درلود اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اوبو کې ډوب شوي وي او مړه شوي به وي. د لیبیا بحري ځواکونو ویاند ایوب قاسم ای پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو ربړي کښتۍ د سمندر په منځ کې ټوټه ټوټه شوله او په اوبو کې ډوبه شوه. هغلی قاسم وایي چې په دې وړې کښتۍ کې ټول 199 کسان سپاره وو او هغوی وکړه شو چې یوازې 99 د ډوبېدو نه وژغوري. اکثره پناه غوښتونکي د عربي او بخی د افریقایي هیوادونو اتباع وه. سپینې ماڼۍ وایي روسیا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هغوی په دې یقین لري چې روسیا د امریکا په کمپیوټرونو بریدونه په دې خطر کوي چې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. روسیې دغه تورونه رد کړي دي، خو کاغلی ارنست خبریالان ته وویل چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې او د کورنی امنیت وزارت دې نتیجې ته رسیدلی دي چې د انتخاباتو د سیستم نه د معلوماتو غلا کول د روسیې د هکرانو کار دی. ارنست وویل چې د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت په دې حق له اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې په خپل جمهور رئیس او د ملي امنیت ټیم په دې غور کوي چې د روسیې د اقدام ته څه ډول ځواب ووایي. او روسي خبردار چې عراقي ځواکونو د موسل خارګوټي سرنګدې د بمونو جوړولو یو فابریکا او د څو تنولونه لمنځه وړي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جنگیالي پکې پټول. امنیتي چارواکي وایي د دین معلومیږي چې د موسل د خارګوټي نیول به ډیر وخت ونیسي او اسانه بنوي. د موسل د عملیاتو د پیل 10 ورځې کېږي، خو د عراق د خاصو عملیاتو ځواکونو وکړه شو چې یوازې 6 کیلومتره دغه خارګوټي ته ورنږدې شي. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د سخت مقاومت سره مخ دي. داعش په امنیتي ځواکونو د هوان توغندي وروي او د درنو وسلو ډزې پې کوي. داعش همدارنګه د مرمۍ ضد لارۍ موټر د چاودیدونکو موادو نه ډکې کړي دي او د ځانمرګي بریدونو لپاره یې چمتو کړي.
اوریدونکو تاسو هم د هغه آشنا رادیو نه د پښتو برخې خپرونه واورېده. یو څو ثانیې وروسته د دری برخې خپرونه پیلېږي. د تازه رپورټونو او خبرونو دپاره د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.